پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبری مجله کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د چارواکو د لاسوهنې د مخنیوي پر طرز العمل کار د بشپړېدو په حال کې دی. په نړیوالو مسایلو کې به واشنگتن ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر اقتصادي اړخ وڅېړو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام هم خبرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د نهو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په زابل او اروزګان کې نظامي مسؤلین وایي چې اتلس وسلوال د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي، او اوکراین پوځ د دې هیواد په ختیځ کې په یوه چاودنه کې د دوو سرتیرو د وژل کېدو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. بشپړه خبرونه. د هلمند په مارجې ولسوالۍ کې د نهو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په دې ولایت کې د 215 میوند قولي اردو مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یوه استولي خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه وسلوال د هغو عملیاتو پر مهال وژل شوي دي چې تېره اونۍ په مارجې ولسوالۍ کې پیل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې درې وسلوال طالبان تېره ورځ له افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې، او نور شپږ یې مخکې د افغان کوماندو ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوي. په دې اړه په دواړو پیښو کې څلور نور وسلوال ټپیان او یو شمېر ماینونه هم شنډ کړای شوي دي. د خبر پاڼې له مخې افغان ځواکونه او ملکی کسانو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو خپل لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو په مارجې کې افغان ځواکونو ته د درنو تلفاتو ادعا کړې ده چې حکومتي مسؤلینو دا ادعا رد کړې ده. په زابل او اروزګان کې نظامي مسؤلین وایي چې په نظامی عملیاتو کې اتلس وسلوال وژل شوي دي. د ملي اردو د ځواکونو په عملیاتو کې د 14 نور وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. په کندهار کې د 215 اتل قولي اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د زابل په دایت چوپان او د اروزګان په خاص اروزګان ولسوالیو کې شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پاکستان پر صدر اعظم فشار راوړي چې په خپل هیواد کې د ترهګرو او سختدریځو ډلو پر وړاندې جدي مبارزه او د افغانستان د سولې په اړه بشپړه همکاري وکړي. دا خبره د ترامپ د ادارې جکپوړي چارواکي خبریالانو ته کړې ده. ټاکل شوی د دواړه مشران نن په سپینه ماڼۍ کې سره وویني. امریکا ته له عمران خان سره په دې سفر کې د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوا او د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید هم تللی دي. عمران خان په داسې حال کې امریکا ته تللی چې په دې وروستیو کې د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې ترنګلې سوي دي. واشنگتن هڅه کوي چې په افغانستان کې اتلس کلنه جګړه پای ته ورسوي. په عین حال کې د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وایي هیله لري چې امریکا د افغانستان د سولې او ثبات په خاطر په پاکستان لازم فشارونه راولي.
موږ هیله منو چې امریکایان د پاکستان د پالیسیو د بدلون لپاره اړین فشارونه وارد کړي. دا سفر لکه څنګه چې خپله امریکایانو ورته اشاره کړې، دا سفر نه دی چې کوم هیواد ته امتیاز ورکړل شي، پرته له دې چې پاکستاني لوري ته په واضح توګه وویل شي چې هغوی د خپل سیاستونه بدل کړي.
دا لومړی ځل دی چې عمران خان د پاکستان د صدر اعظم په توګه امریکا ته رسمي سفر کوي، او هغه هم داسې یو وخت چې هیواد یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د برتانیا صدر اعظم تریزا می به نن په یوه بیړنۍ غونډه کې د ایران له لورې د تیلو د یوه برتانیایي بیړۍ د نیول کېدو پر مسالې بحث وکړي. ایران دغه کښتۍ د تیر جمعې په ورځ په هرمز تنګي کې نیولې ده. برتانیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په یوه استولي لیک کې چې کاپي رسنیو ته رسېدلې ویلي، کله چې ایراني ځواکونه دغې کښتۍ ته نږدې سول بیړۍ د عمان په اوبو کې وه. د ایران د هرمزګان د بندرونو او د سمندري چارو د ادارې مشر الله مراد عفیفی پور د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې د دې کښتۍ ټوله درویشت عمله په بندر عباس کې خوندي او روغتیایي وضعیت یې هم ډېر ښه دی. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د جمعې په ورځ ویلي و چې د استیا امپرو د تیلو لیژونکې بیړۍ چې د برتانیا بیرغ ورباندې ځړېدی په هرمز تنګي کې په دې خاطر ونیوله چې سمندري نړیوال قوانین یې نه و مراعت کړي. لندن د تهران دغه اقدام غندلی او د دښمنۍ یو عملیه بللی دی. د اوکراین پوځ د دې هیواد په ختیځ کې په یوه چاودنه کې د دوو سرتیرو د وژل کېدو او یو شمېر نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. پوځ د چاودنې ځای نه دی ښودلی خو ویلي دي چې د دښمن د ورانکار او کشفي ډلې لخوا د یوې ځای پر ځای سوي چاودېدونکي وسیلې له امله دغه پېښه رامنځته سوې ده. د اوکراین پوځ ته دغه تلفات څو ورځې وروسته له هغه اوښتی چې د مینسک د سولې د تړون له مخې چې د روس پلاوه بیلتون غشتونکو د استازیو د اوکراین د حکومت او د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان او اس سی ای ترمنځ سوی د جولای د اولسمې نیټې راهیسې باید په سیمه کې اوربند مراعت سي. او اس سی ای ویلي چې تر پرونه پورې له سوي اوربنده 15 اویا ځلې سرغړونه سوې ده. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال راهیسې په شخړو کې له 14,000 زیات کسان وژل سوي دي. د خبرونو پای
لپی یو استودیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. و باورئ چې ولسمشر اشرف غنی وایي د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې د چارواکو د لاسوهنو د مخنیوي لپاره طرزالعمل بشپړ شوی دی او سبب اعلان شي. له طالبانو وروسته د بلخ ولایت سیمه ایزې ادارې هم د مخابراتي شبکو پر فعالیت بندیز لګولی. د هلمند ولایت په مارجې ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. هلمند له والي څخه مو د دې عملیاتو د پیل علت پوښتلی.
مارجې کې دوی مخفي د خلکو په کورونو دوکانونو او بازار کې ځان ته مرکزونه جوړ کړو. د هغې ځینه چریکي حملې او غلچکي حملې کولې.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د پاکستان صدراعظم په داسې حال کې امریکا ته تللی چې هیواد یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. دا موضوع به له امریکایي چارواکو سره د عمران خان پر خبرو څومره اغیز وکړي. د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام زما رایه زما حق په دوهمه نیمه کې خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. ولسمشر اشرف غنی وایي هیڅ دولتي چارواکی حق نه لري چې د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. افغان ولسمشر چې نن د څارنې او انسجام د بورډ په 22مه غونډه کې خبرې کولې وویل په دې اړه په یو طرزالعمل کار بشپړ شوی دی چې سبا به له خلکو سره شریک شي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي له کابله په مستقیمه اړیکه را سره دی او راته وایي چې ولسمشر په دې غونډه کې نور څه ویلي دي. اکرام صاحب
متکل صاحب مننه. په داسې حال کې چې نږدې یوه اونۍ وروسته به په افغانستان کې د ولسمشرۍ د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزې پیل شي، افغان ولسمشر وایي هیڅ دولتي او امنیتي چارواکي ته به اجازه ورنه کړي چې په دغه پروسه کې لاسوهنه وکړي. محمد اشرف غنی وویل چې د دغه نه لاسوهنې په اړه باندې د دې لپاره یو طرزالعمل هم جوړ کړی او سبا به له خلکو سره شریک شي. ښاغلي غنی دا خبرې نن د څارنې او انسجام د ګډ بورډ په 22مه غونډه کې وکړي.
آنها در انتخابات بی‌طرف خواهند بود و ما اصول رفتاری و طرز عمل واضح را به روز دیگر منتشر خواهیم کرد تا همه مطمئن شوند که نیروهای دفاعی و امنیتی ما سرمایه ملی ما هستند، نه ملکیت شخصی، گروهها و علاقات سیاسی.
تکل صاحب مد همداشان ویل چې د انتخاباتي کمپاین په شروع کېدو سره ولس فرصت پیدا کوي چې د جمهور رئیس د ټولو کاندیدانو نظریات او برنامو ته غوږ شي او له هغه وروسته د خپل راتلونکي غوښتون کې جمهور رئیس په اړه تر ټولو حساس قضاوت وکړي. ښاغلی غنی هم دا شان وویل چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره له حکومتي بودیجې نه 1 میلیارد افغانۍ ځانګړي شوي دي تر څو دغه پروسه مدیریت شي. له دې وړاندې د افغانستان د مالیه وزارت هم ویلي وو چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په سلو کې څه باندې 50 بودیجه حکومت چمتو کړې ده. د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدي ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې انتخاباتي کمیسیونونو له حکومت 6.9 میلیارد افغانۍ غوښتي وي چې دوی ورته چمتو کړي او پاتې د 950 میلیونه ډالر معادل افغانۍ کومک به د نړیوالو همکارانو لخوا د یو ان ډی پی له لارې کېږي چې پروسه هم تکمیل شوې ده. د نن په غونډه کې ولسمشر یو وار بیا په خپل وخت باندې په انتخاباتو باندې ټینګار وکړ چې په خپل وخت په ترسره کېږي. ویل چې سوله د انتخاباتو معنی کېدای نشي او دا دواړه پروسې چې دي د یو بل بشپړون کې. تیره ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس حواله ثاني هم په خپل وخت باندې د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړ. ویلي وو چې د کمیسیونونو نوي مشرتابه د 1998 انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره تر اوسه دي چې پلانونه او چمتو کی او ترتیب کړي. د 1998 لمریز کال د جمهور ریاست انتخابات ټاکل شوی د متکل صاحب چې روان کال د میزان په شپږمه باندې ترسره شي. د دې انتخاباتو لپاره په افغانستان کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او همدار اجرایی رئیس عبدالله په ګډون باندې 13 نوماندان دي ځانونه نوماندان کړي دي او پر نږدې یو اونۍ وروسته به انتخاباتي مبارزې پیل کیږي.
ډیر زیاته مننه اکرام صاحب. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام چې د ولسمشر اشرف غنی د نننۍ یو څرګندونو جزئیات وړاندې کول. ښاغلی غنی ویل چې د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د دولتي چارواکو د لاسوهنو د مخنیوي لپاره یو طرزالعمل باندې دوی کار کړی. هغه طرزالعمل بشپړ شوی دی او ټاکل شوی چې سبا به اعلان شي. له کابل سره په اړیکه کې یو څه تخنیکی ستونزې هم په ځینو ځایونو کې راغلي چې له دې کبله له تاسو بخښنه غواړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سمو غاغل ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. راپورونه وایي چې په بلخ کې دولتي چارواکو پر مخابراتي شبکو بندیز لګولای. د کار یو ورځ وروسته له هغه کې چې د راپورونو له مخې وسلوالو طالبانو پر همدې مخابراتي شبکو په بلخ ولایت او په ځینو شاوخوا سیمو کې بندیز ولګاو. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره اجمل تورمن د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمن صاحب څه مو اوریدلی؟
بله تکل صاحب سلام. وړاندې لکه څنګه چې تاسو ویل په بلخ کې سیمه ایزې ادارې د روشان اتصالات، افغان بیسیم او ایم ټی این مخابراتي شرکتونو فعالیتونه بند کړي دي. د بلخ والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته ویلي دا به تر هغې بند وي چې یاد و شبکو د شپې له مخې خپل فعالیتونه نوي پیل کړي. دی وایي دوی 13 ورځ د یادو مخابراتي شبکو مسؤلینو ته ویلي ول چې هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی او باید د شپې له مخې هم فعالیت ولري. ښاغلی فرهاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
برعکس به ای اطلاع نکردن و ملاحظه شد که اینا شب گذشته هم بازم تکرارا قطع کردن. به او دلیل اداره مالی بلخ مجبور و متوسل شد به مسدود ساختن دفاتر صحاویشان در ولایت بلخ. با این دفاتر صحاویشان تا زمان ادامه خواهد پیدا کرد به مسدود بودنش که اینا تعهد کتبی با رسمی با آدرس اداره محلی بلخ و ریاست مخابرات تکنولوژی معلوماتی بسپارند که فعالیت خود را به شکل 24 ساعته در ولایت بلخ مخصوصا در شهر مزار شریف ادامه خواهد داد.
دوش پی مخ کې په مزار شریف خار کې مخابراتي شبکو خپل فعالیتونه بند کړل. د طالبانو وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي چې د زینو غواخونو لامل دوی په بلخ کې مخابراتي شبکو ته د فعالیتونو د بندیدو ویلي دي. خو منیر فرهاد وایي چې مخابراتي شرکتونو ته د یو ناشنا پیغام ترلاسه کړی او وروسته په دغه ولایت کې خپل فعالیتونه بند کړي دي. د نوموړي خبره دا اقدام په دې معنی ده چې مخابراتي شبکې د دښمن ژوند ته اوبه ورکوي. اوس مهال یوازې په مزار شریف کې سلام مخابراتي شبکه فعالیت لري. هڅه مو وکړه په دې اړه د یادو مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره هم وغږیږو، خو تر اوسه نه یو بریالي شوي. د بلخ تر څنګ ویل کېږي چې په گاوند ولایتونو جوزجان، سرپل، تخار او کندز کې هم په یو شمېر سیمو کې مخابراتي شبکې خپل فعالیتونه پرېښلي. بلې تکلسه
ډېر زیاته مننه اجمل تورمن و د کابل استودیو. اوس هم اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي. د نن ورځې اقتصادي خبرونه فیروزه عزیزی چمتو کړي.
نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې اعلان کړی چې افغانستان د جنوبی آسیا هیوادونو په ډله کې هغه هیواد دی چې تر ټولو کم اقتصادي وده یې کړې. د دغه بانک د راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې اقتصادي پراختیا 2.9 وه. د نړیوال بانک په خبره دا د بېوزلۍ لامل ګرځېدلې او د خلکو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د نړیوال بانک استازي هنري کرالي ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د وچکالیو له اغېزونو سربېره له امنیتي ستونزو، د انتخاباتو په درشل کې د سیاسي وضعیت له پیچلتیا او په امنیتي چارو کې د مرستو له کموالي سره مخ دی. خو دغه بانک وړاندوینه کړې چې د دغه هیواد اقتصادي پراختیا به په 2020 میلادي کال کې 3.2% وي. د افغانستان د کرنې وزارت اټکل کوي چې په کندهار ولایت کې د تیر کال په پرتله د انګورو حاصلات 15% زیات شوي دي. د دغه وزارت بیان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل د وړاندوینو له مخې او دا چې په دغه ولایت کې د انګورو بڼونه زیات شوي، سږ کال به په دغه ولایت کې 2.3 میلیونه انګور ترلاسه شي. نوموړی وایي دغه وزارت د نورو میوو په پرتله انګورو ته ښه کورنۍ او بهرنۍ مارکیټ لري.
په دې کې یو بخش زیات از انګور کشمشخانه باشون ساخته شوه، به کشمش سبزی تولید میشه، به همین شکل کشمش سرخ هم ما در اقتداد ولایت داریم و ضمن از او که به شکل انگور تازه به بازار عرضه میشه. خصوصا انگور قندار به هندوستان، امارات متحده عربی و ولایت های مختلف افغانستان هم زمینه انتقالش مساعد است.
خغلی رستمی وایی اټکل داده چه در کندهار ترڅنګ سکل بعد در هلمند ولایت در انگور محصولات هم زیاد شي. در کابل پوش از اصره که تو بحنی اصر مقابل که افغانی به دیر جول تبادله کیگی. یو امریکای ډالر 9 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 9 افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 20 افغانۍ اویا پوله، زر هندۍ کلداري 1.5 افغانۍ، زر ایرانی تومان 5 افغانۍ 15 شپته پوله او زر پاکستانی کلداري 1503 افغانۍ.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مازیګر تر او و ورځې د اونې خبريږي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په واشنگتن کې دی او ټاکل شوی چې نن به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ګوري. د افغانستان سوله او ثبات به د پاکستان د صدر اعظم او د امریکا د ولسمشر د بحثونو یوه مهمه موضوع وي. خو د پاکستان صدر اعظم داسې مهال امریکا ته سفر کوي چې پاکستان کې ګڼې اقتصادي ستونزې شته او د هیواد له دې ستونزو سره مخامخ دی او د دې ستونزو د حل هڅه کوي. آیا عمران خان به وکولای شي چې د دې سفر په جریان کې امریکایي چارواکو ته قناعت ورکړي چې د دې ستونزو په حل کې مرسته ورسره وکړي؟ په دې اړه د بحث لپاره د ازادۍ راډیو د ګندهارا د څانګې مسؤول مدیر ابوبکر صدیق په همدغه شپه په استودیو کې را سره دی او غواړم دا موضوع او په دې موضوع بحث ورسره وکم. ابوبکر، فکر کوي چې عمران خان به وتوانیږي چې د پاکستان د اقتصادي ستونزو د حل په برخه کې د امریکا مرسته ځان ته جلب کړي او یا ولسمشر ټرمپ ته قناعت ورکړي چې په دې برخه کې له پاکستان سره مرسته وکړي؟
بله پاکستان خو کوشش کوي پوره چې امریکا ته قناعت ورکړي په څو مواردو کې چې پاکستان لومړی خو د امریکا یو مهم متحد دی او بل دا چې د افغانستان مسله به له پاکستان له مرستې نشي حل کېدای او په درم پړاو کې عمران خان د امریکا عمران خان سره چې نور پاکستانی چارواکي دي پغې کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا هم تللی دی او هغوی ټول به دا کوشش کوي چې امریکا ته دا ډاډ ورکړي چې د چین نه هم زیات پاکستان غواړي چې د امریکا سره ملګرتیا ټینګه کړي او د تروریزم ضد مبارزه کې هم ګواکې پاکستان اوس هم نقش لري. د عمران خان د تلو نه مخکې دوی حافظ سعید په نامه د لشکر طیبه مشر ونیوه، ګرچې دغسې نیونې هلته پخوا هم ډېرې شوې دي او د هغې څه مثبت اثر نه درلود.
بله، که بیرته اقتصادی ستونزو مسلې ته راشو، امریکا پر پاکستان د څو میلیارد ډالرو مرستې په خاطر دې بندي کړې دي. فکر کوي چې له دې سفر سره به عمران خان د ولسمشر ټرمپ ادارې ته قناعت ورکړی شي چې دغه مرستې بیرته ورته پیل کړي؟
بله، د دوه درې ډوله مرستې دي. یو مرسته هغه دي چې د پاکستان سره اقتصادي مرستې دي، پورونه دي عمده، په هغې کې خو پاکستان ته د دې میاشتې په لومړیو کې د آی ایم ایف لخوا د نړیوال صندوق لخوا هغوی ته شپږ میلیارده ډالر پور ورکړی شو. په هغې نه مخکې هم د امریکا په مرسته ځینو عربي هیوادونو خصوصا د امارات عرب متحده عرب امارات او سعودي عرب او د قطر هیوادونو د پاکستان سره اقتصادي د مرسته وکړي. په دې سفر کې د پاکستان لوی غوښتنه او لوی تلاش پیدا وی چې هغه پوځي مرسته چې په پاکستان درول شوې دي او کته ستیاد وی او دوه کال مخکې ولسمشر ټرمپ په خپل دا ویلی وو چې پاکستان د مونږ سره هیڅ وخت مرسته نه ده کړې او هر وخت پاکستان مونږ سره مونږ ته یو بازی را کړې ده، مونږه خطه باسلې یو. نو هغه مرسته په پاکستان چې هغه ګومان کوي چې 2 میلیارد ډالر دی، هغه بیرته پاکستان ته وکړ شي چې په هغه کې یو شمیر 200 میلیونه ډالر داسې دي چې پاکستان دا ادا کوي چې دوی د تروریزم ضد اپریشنونه کړي دي، دوی عملیات کړي دي، هغه په بدل کې دی وکړ شي.
بلې، او کلند ابوبکر راته وایي چې د امریکا فشارونه لږه ورځ نه چې ولسمشر ټرمپ د ولسمشر په توګه خپل کار پیل کړی تر نن ورځې پورې دغه فشارونه چې دره اوستی دي دا به نتیجه ورکړي، یعنی پاکستان به ورته غاړه کېږدي د فشارونو ته؟
بلې، ولسمشر ترامپ او د حکومت له خوا دوه ډول فشارونو، په لومړیو کې خو ولسمشر ترامپ په خپله پاکستان په دې تور کې چې پاکستان د دوی سره هیڅ مرسته نه ده کړې او پوځي مرستې په ودره اقتصادي مرستې په ودره ولې، او هغه پاکستان ته ښکاره خبره ده چې پاکستان ډېر فشار اوست. دویم، اوس چې امریکا غواړي چې د افغانستان که د سولې پروسه عملی کړي او د طالبانو سره غوی مستقیمه خبرې کړي دي، اوس پاکستان هم د سشکاري چې د امریکایانو سره په دې کې مرسته کړي د چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي. عمده خبره چې د دې مذاکرات نه چې هغه باید خلک د تپام وکي وي ویني، هغه دا ده چې که پاکستان واقعا د افغانستان د سولې د پروسه سره مرسته کوي، نو په طالبان د دې تکانی کې چې په افغانستان کې یو دوامدار اوربند ته غاړه کشیږدي، که داسې وشي نو دا به ښکاره کړي چې پاکستان د ورختونې مرسته کوي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د ګندهارا ویبپاڼې مسؤول مدیر ابوبکر صدیق چې واشنگټن ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر او د دې سفر د نتایجو په اړه خپل نظر څرګندو. د کابل چاپ ورځپاڼو هم تقریبا پر همدې موضوع یو لړ مطالب خپره کړي دي. د نن ورځې د ورځپاڼو مخکتنه اکرام الله اکرام کړې ده.
کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو امریکا ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د سفر په اړه او دا چې دا سفر پر افغان سوله ساغیز لدی مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر ورځپاڼې لیکلي دي چې پاکستانی چارواکي امریکا ته په افغان سوله کې څه کولای شي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې ټاکل شوی نن د پاکستان صدر اعظم عمران خان له امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره وګوري. د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د دواړو اړخونو د خبرو اصلي موضوع د افغانستان سوله ده. ویل کېږي چې پاکستانی چارواکي ورغلي تر څو په دې اړه د امریکایي چارواکو نه هدایت واخلي.
سر مقاله لیکونکي باور لري چې که څه هم په افغان سوله کې د پاکستان له رول څخه امریکا راضي ښکاري او دغه هیواد ته شنه څراغونه ورکړل شوي، خو لیکوال لیکي ښکاري داسې چې امریکا به پر پاکستان فشارونه لا زیات کړي تر څو دغه هیواد پر طالبانو د امریکا غوښتنې ومني. هشت صبر اسپانې هم همدې مسلې ته په اشاره سره لیکلي دي چې پاکستان ګټه کوي، افغانستان هم باید یو څه ترلاسه کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي چې پاکستان دا ولري چې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې اترې د دوی په حلو ځلو پیل شوي، او همدا لامل دی چې امریکا یو وار بیا د هیواد ته شنه څراغونه ورکړل، د بلوڅ بلتون پال ډله یې په تور لیست کې شامل کړه او پاکستان ته یې نورې مرستې هم ورکړي. خو سر مقاله لیکونکي لیکي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو کې تر دې دمه افغانستان هیڅ ګټه نه ده کړې. لیکوال باور لري چې پاکستان یو وار بیا هڅه کوي چې د افغانستان چارې دي دوی ته وسپاري. خود سرمقالي لیکوال لیکي چې نړۍ یو وار دا تیروتنه کړې او دوباره تکرار به نه د افغانستان او نه هم د نړۍ د امنیت لپاره په ګټه وي. ورسپانه لیکي که د پاکستان او امریکا ترمنځ هر ډول خپلمنځي توافقات کیږي دا د دواړو هیوادونو پورې اړه لري، خو که د افغانستان د سولې په اړه سره توافقات کوي نو اړینه ده چې افغان حکومت هم باید په دې مسایلو کې ورګډ کړی شي. او ملي ارمان ورسپانې بیا لیکلي دي چې افغانان هیله لري چې په دې سفر کې پاکستان د افغانستان د سولې په اړه خپل سیاست واضح کړي. ورسپانې لیکي دوی باور لري چې امریکا پر پاکستان د فشار په زیاتولو سره کولی شي طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د هلمند په مرجه ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د هلمند والی وایي چې په مارجه کې د یو شمیر بهرنیو اتباعو د فعالیت له کبله دا عملیات پیل کړي دي. طالبان دا خبره نه مني او وایي په هیڅ ډول عملیاتو، تصمیمونو او د مشرتابه کارونو کې بهرني اتباع نشته. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د هلمند له والي تورن جنرال محمد یاسین سره د دې عملیاتو په اړه مرکه کړې ده. په داسې حال کې چې د نادلي او ناوې پر امنیتي کمربندونو هره شپه حملې کیږي، د مرجع عملیات به د دې ولسوالیو پر امنیت اغیز وکړي. دا پوښتنه له ښاغلي جنرال یاسین سره د مرکې په پیل کې شوې ده.
یو نیم دوه کالو شاوخوا کې، بیا خاصتا دا یو کال آخر کې، منګه د جنگ تکتیک ته تغییر ورکو، بل اخر د دفاعي حالت نه تاروزی حالت تر ووتلو، او د تاروزی حالت تر څنګ منګه په اطراف کې هم خپل عملیاتونه کماندوی او تصفیه عملیاتونه شروع کړ. د دې په جمله کې چې منګه کله ناوه او نادلی او باباجی او لوی ماندو تر مالګره پورې دا ساحه د دشمن نن پاکی کړل، دشمن نو بیا اخري قرارګاوي ځان ته مارجه تعین کړ. مارجه تعین که د مارجه کې دوی مخفي ځان ته د خلکو په کورونو او د دوکانونو او بازار کې ځان ته مرکزونه جوړ کړو. د هغې ځینه چریکي حملې او غلچکي حملې کولې، او ماینونه او د ماینونو کارخانې او بمونو کارخانې جوړ کړي، او حتی خارجي تورستان القاعده او نور راغلي وو چې هلمند او د مارجې ولس ټولو ته معلوم دی. په همدې خاطر منګه نظامی شورا فیصله وکړه چې منګه باید هغه نقطې چې د دشمن سره دي هغه به ورو ورو د دشمن د ولکېنه وباسو، او د دې تر څنګ چې د وباسو تر هغې پورې چې هغه پلانونه زمونږ تکمیلېږي، نو موږ هغه اهداف چې په مارجه کې راځي او خلک په نادلي او ناوه او خپله په مارجه کې په تکلیف کړي، په دغه اهدافو باندې عملیات کړو. د دې په خاطر موږ دغه عملیات ترسره کړو.
وړاندې تر دې په نادلي کې عملیات تقریبا دوه کاله یو نیم کال وخت ونیوه چې ټولې سیمې ته سپېس وي. دا به هم ماغسې عملیات وي یا د ټولې مرجې د نیول لپاره عملیات دي، او که د ځینو سیمو د نیول لپاره عملیات دي، یا مثلا د ځینو لارو د کته کول لپاره عملیات دي.
اوسنی عملیات خو د تصفیه لپاره دی، مګم دا چې د مرجې عملیات منګه شروع کړی هغه په څو بکسو کې دي، او بیا کله چې بکسې په نوبت سره بکسې زو او خپل پایګاو پکې ځای په ځای کوو، پوستې جادیږي، بلاخر خلک به په سهولت کې ژوند کوي.
او یو بل مسله ډیر کلونه د افغان ځواکونو د تشکیل و، د تمل میر چې تشکیل کې تغیر راغلی، تاسو د عملیات پیل کړی دي، د بهر نه یعنی د هلمند نه بهر د کابل نه اضافي سرتیر راغلی دي، د هلمند سرتیر کوي څه ډول مسله ده؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی، زمنګ په تشکیلاتي برخه کې واقعا تغیرات راغلي. هغه تغیرات هم د نورو ولایتونو ځوانان راغلل دلته د امنیت او د خلکو د ساتنو په خاطر. د دې تر څنګ خپل د هلمند ولسونه او خاصتا ځوانان اول ځل د پاره ده چې د زرو نفر شاوخوا اردو ملي ته جذب شوي دي، چې یو تعداد فارغ شي او تعداد د فارغېدو په حال کې ده، او نور هم دا لړۍ دوام لري چې دا هم یو زیره دی چې موږ هر څونه چې زمونږ تشکیلاتي برخه تکمیل شي همدومره موږ چاهي د دشمن نه پاکو بل اخر خلکو ته وسه امنیت تامینوو. د دې تر څنګ چې اوس موږ مرجع کې عملیات شروع کړی، په دغه مرجع عملیات کې موږ تر اوسه پورې چې موږ ته اطلاعات معلوماتونه راغلي د قمندانانو او د ولسوال په شمول لس کسه دشمن له منځه تللي دي او لس خلقي ماینونه خونسا کړي دي او 8 کیلو ساحه د دشمن د وجود نه پاک او صفا شوی.
او بل اخر پوښتنه مې دا ده چې د بهرني ځواکونو رول، خاص ډول د غوث ملاتړ د ماموریت رول څه دی؟ دوی په دې عملیاتو کې څه رول مرسته کوي؟
د غوث ماموریت ملاتړ رول لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی، هغه د تعلیم او تربیه او تجهیز په برخه کې